السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې زیاتره برخه یې ستاسو خوښکړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو چې وایي واشنګټن لیواله دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې منځګړتوب وکړي، جزئیات درسره شریکو. په سعودي کې د افغانستان د جګړې په اړه د نن او سبا ورځې د دورزنی کانفرنس موضوع هم تعقیب او خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو 53 کلن قاضي د امریکا د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړې. نوموړي زیاته کړه چې واشنګټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ورسته اور بند د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت سترګې پټې نشي.
امید است
که هر چیز از عینک سیا نبینیم. دی وی هیله ده هر د تورو عینکو له شاونه ګورو. ټول هیوادوالو ته زما عرض ده چې آیا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مو اوربند لیدلی و؟ که مو نه لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نشي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی څرګندوي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړې شرعي توجیه نه لري، نو د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د عالمانو شورا د مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا 30 کسیزه افغان پلاوی په دې دورزنی غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړۍ ورځ نن په جده او دوهمه ورځ په مکه مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان تر څنګ د 30 اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بلل شوي دي. په غور ولایت کې د روسیو نه امنیو تر ډېرو دوه وروسته شاوخوا 1000 کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شاوخوا سیمو څخه له خپلو کورونو وتي او په فیروسکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځایه شو د شمیر د ډېرو دوه له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر است. پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د ښاغلي غفوري په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکارۍ توانېدلي چې له دغو بې ځایه شو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي چې د طالبانو نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونو فعالیت او وچکالي د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو 53 کلن قاضي د متحده ایالاتو د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي کړ. ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د برت کاوانا د معرفي کولو پر مهال ویل چې د امریکا په ستره محکمه کې د ښاغلي کاوانا ټاکنه یو غوره انتخاب دی. برت کاوانا په 2006 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بش لخوا په واشنګټن ډي سي کې د فدرالي محکمې د قضیو د بیا کتنې د قاضي په توګه ګمارل شوی و. دا ستره محکمه په متحده ایالاتو کې تر ټولو لوړ قضایي بنسټ دی چې 9 غړي لري. اوکراین او اروپای ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې ده چې په هغې کې د کیف له لورې د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریما د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په برخه کې دي. روس لاغه چې د اوکرين او اروپאי اتحاد ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، د لومړی ځل دی چې په بروکسل کې د داسر مشري جو دا سر مشرزه جوړیږي چې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملی شوه د اروپا او اوکرين ترمنځ اړیکې پیاوړه کوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دا جالب لوبه د سنت پیټرسبورګ په سټیډیم کې ترسره شي. فرانسې له 1998 میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام وروستي پړاو یا اتلولې ته ورسیږي. بلجیم د 14 ګولونو په وهلو سره د 2013 میلادي کال د نړیوال جام وتلې ټیم دی. په داسې حال کې چې فرانسې د نړیوالو لوبو کې تر اوسه 9 ګولونه کړي دي. انګلند با سبا د مسکو ښار د لوژنسکي په سټیډیم کې له کرویشیا سره لوبه وکړي. په نیمه پای لوبه کې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو د لوژنسکي په سټیډیم کې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې دوه بایلونکي ټیمونه د جولای په 16 په پیټرسبورګ کې مخامخ کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورېدلې. خبرونه زیاتره برخه تاسو خو خوکړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې اړوند د هر ډول خبرو مشورې مشری افغانان پخپله کوي. مارک پمپیو پرم دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن او سبا په سعودي کې د افغانستان د جګړې په اړه د لسګونو اسلامي هیوادونو دینی عالمان غونډه وکړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوخت دی، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبې په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونې کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارکې یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
and security forces
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو چې د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن لیوانه دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي چې د سولې اړوند هر ډول خبرې د افغانانو په مشرۍ باید ترسره شي. بل ورته ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه نن په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا خوشبيني ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریز بدل کړي. زموږ همکارې فریبا ظاهر د سولې د شورا لغړی قاضي امین وقات سره په دې اړه خبرې کړې دي.
وخت وړاندې د افغانستان د تقریبا 3000 علماو لوی اجتماع وشو، په هغې کې په اتفاق باندې پښتو او دري ژبو کې اعلامیه خپره کړله او هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دا یې پکې وښودله چې روان جنګونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پشتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوي دي، د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه به تون باندې د دنیا مشترک شیا ته وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسه کاکی چې پاغي باندې یو لیکنه برابروي به په مکه مکرمه کې هغه اعلانې د سپارل کېږي عمره وعده کېږي نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شری پښتوانه نه لري بلکې شری پښتوانه د سولې ده په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځته راشي دا ور ډیره دل به توجه چې او طالبان او د غوی مسولین او رهبران هم دې ته و هڅول شي چې هغه په خپل موقف باندې چې نظامی ستراتیژي دا تجدید نظر وکړي او لخت خبرو ته تمایل وکړي هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنگ کې شاید ترلاسه نشي نو بناً دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقصب تاسو د بیلابل غوندو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وهڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. هلته چې طالبان حتی په داسې غوندو کې ګډون نه مني اته ردی نو دې غوندې ته څونه خوشبيني ډیر ده.
نو په دې کې هو طالبان ته شمس اعتبار شوی د ګډادو آی سی تر مدیریت لاندې د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرنس چې ده او طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دې لپاره به مشکل وي او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته به همداسې یو حالت په کار و چې د امت و نمایندګۍ ونه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنو د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا د دوی لپاره ابرو ده او دا د دوی لپاره عزت ده او دا مسؤلیت هم ده.
بله وقصه بیا هم د طالبانو موضوع یادومه چې د دوی یو اساسي غوښتنه همدا و چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبرې وکړي او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په مشري د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښيني ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشري خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه غیس کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې سو دفتر پر شو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې دا ول ساتلس کاله جنگ چې وو دا یو تحمیل او اصلا د افغانانو په باندې کې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یو ورځ کې پخلا کېدلی شي یو بل په غېږ کې نشي یو بل مېلمستی کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش شو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره امریکا ځواب وویله چې دوی به چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت درې جانبه خبرې کوو ولې د افغانستان حکومت ملل متحد او په ټوله دنیا کې رمندګي او رسمیت لري. نو دغه خبرې د افغانستان د مسالې د حل لپاره وي. د جنگ یو لورې د افغانستان دولت ته طالب د افغانستان دولت سره جنگ کوي او خبرې ورسره نه کوي. دا د سي منطق کې ان جوړ نه راځي چې جنگ نه طالب سره کوي او خبرې د امریکا سره کوي. نو امریکا دې له ځواب ورک او طالبان اوس په دې کې یو جهاد باید اختیار کړي یا جنگ چې دوی بالکل پښتوانه په کومه لري په اواز ځان باندې او یا د عزت او د ابرو لاره چې امریکا جمع طالب جمع د افغانستان ملت به مشترکاً خبري وکړي د مسالې لپاره د یو حل لارو.
د سولیدالی شورا غړی قاضی امین وقادو چې د افغانستان پړې د سعودي عربستان غونډه مهمه بلله د نوموړي پوینه دا غونډه به د طالبانو دریس بدل کړي. او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته کتن لرو.
کابل چاپ ورسپانو د غنو نورو مطالبه ترڅنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خبري کړي دي. مانګر خپلواکي ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. په مطلب کې د خاغلی پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیاب ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر سره یوې ګډي خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولسم لاته اړه لزانه سره لري چې دا ملاتړ د وی سر